ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو موز فرشته سها کار کلی کومه پیل کوو د دې سات په خبرونو. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ویلي چې دوی د بلوچستان د کوټه د کار د اورګاډي په تمځای کې شوې چاودنه غندي. طالبانو همدارس په چاودنه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته تسلیت ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګ برید له کبله د وژل شویو شمیر شپږویشتو ته زیات شوی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا دوه شپېته نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفقت ویلي حمله داسې وخت وشو چې نږدې سل کسان ریل ګاډي ته په تمه وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي. د بلوچستان یو بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوست د دې حملې مسؤلیت منلی او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان هغه پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکو ویلي په وژل شوو کې 14 سرتیري هم شامل وو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څارنوالانو پرون د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیې د عالمخې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اجانس له خبر له مخې د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران د انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیماني د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوې وه. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و په یو برید کې ووژل شو. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواده ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو له غوښتنې وروسته وکړ. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز د ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس لستازو غوښتي چې په لس ورځو کې له دغه هیواده ووځي. اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن سهار په نااعلان شوي سفر اوکراین د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید چې له کیفه د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري. په اسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه په خپرو شویو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 260 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والانسیا شاوخوا سیمې د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي نن په غزې تړنګه کې د اسرائیل پر دوو حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې شمال ته چې جګړو ځپلې له څو اونۍ وروسته د بشري مرستو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. په یوه حمله کې د غزې په ختیځ ښار توفه کې یو ښوونځی په نښه شوی چې خلکو پکې پناه اخیستې وه. د غزې روغتیایي وزارت په وینا په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې دوه محلي خبریالان، یو امیندوار ښځه او یو ماشوم هم شامل وو. دا اسرائیل پوځ وايي په حمله کې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد افراطي ډلې وسلوال په نښه کړي، خو په دې اړه یې اسناد لا نه دي وړاندې کړي. ملګرو ملتونه وایي په جنوبي سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,400,000 کسان زیانمن شوي دي او تر 3,900,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګري ملتونه د جمعې په ورځ په اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. او د عربي متحده اماراتو په شارجه کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او د 253 منډو هدف یې افغانستان ته وټاکه. افغانستان لوبغاړو تر اوسه په 1.5 اورونو کې د سلور لوبغاړو په سوځیدو 119 منډې کړې دي. دا مسابقه د 350 اورو لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لومړی یوه د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 2 نوي منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوریو ترمنځ دریمه لوبه به د دوشنبه په ورځ ترسره شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د راپورونو په لړ کې بر سره واوري چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د نفقې موندل د هرې ورځې په تیریدو لا ستونزمن کیږي.
نو ژمی ته ډیره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش و کالی مالی، ژمی ته ډیره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه به چه کوم دې ژمی ته.
د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصله د دې ولایت د باغدارۍ یوه مهمه برخه ده، خو باغداران بیا له دې اړخه شکایت کوي.
دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي یا خلکو ته سره ورکو، از موږ خواري نه جوړي نه څه کوو.
په دې خپرونه کې د افغانستان د موضوعاتو تر څنګ نړیواله موضوع هم شته. په خپرونه کې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ د راپورونو برخه ته بیا هم راغلی. ځینې نړیوالې مرستندوی موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپل نور کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره هم د نفقې موندل د هرې ورځې په تیریدو لا ستونزمن کیږي. نور حال په دې راپور کې.
ځینو نړیوالو مرستندویه موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمیر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندي پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلډ ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره په ګډه کار کوي، د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په یوه برخه کې راغلی:
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمده من.
زمان ژوند ډیر تریخ و آن تر دې چې خپل یوه یوه کلنه لور می و پلورله. مجبور وم د نورو لږه ډیر پتنګ شوی وم. مونږ ویل مخکې لدی چې نور مړ شي یو به یو پلورو چې شپه مو تیر شي. هغه وخت چې می و پلورله یو کله نه و، اوس تری کله نه شوی ده.
د عبدالله په څیر خای په افغانستان کې سلګونه نور کورنۍ هم له کړهونو ډک ژوند تیروي. ولډ ویژن په خپل دې بیان کې ویلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نږدې 198,000 ماشومانو په ګډون 386,000 عامو افغانانو ته هم د اړتیا وړ خوراکي توکي ورسولي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختېږي. د یو شمیر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کابل خاري وی اوسیدونکو او د شپکسي سي کورنۍ او ماشومان سرپرستي گلدستي هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ډیر مه اقتصاد ضعیف ده، نه کاریګری څوک نشته، د خپل یو کالی منځلو ته یو فرش منځلو ته دغه تزم. نو ژمی ته ډیره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش و کالی مالی، ژمی ته ډیره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه به چه کوم دې ژمی ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا تېره اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په تیرو 3 کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بېلابېلو بشري برخو کې 6.2 میلیارد ډالر مرسته سوې، خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
یو شمیر زده کوونکي چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې وایي په ازموینه کې د ګډون لپاره اړ ایستل شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دغه ازموینې په داسې حال کې تر اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ننګونې دي. طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینو د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. په همدې اړه دې راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي وایي چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړېدو د څرنګوالي، د دوی د فعالیت د پیل موخو او د طالبانو د حکومت د تاریخچې په اړه ترې پوښتنې شوې دي. د زده کوونکي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعې او په ازموینه کې ګډون ته اړ شوي دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د یوې لیسې زده کوونکی چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې، د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ازموینه واخیسته. له ازموینې وړاندې د امارت پیژندنې کتابونه راکړل، که څه هم موږ د کتابونو او استادانو کمی لرو، خو له موږ یې ازموینه واخیسته او ټولې پوښتنې یې د امارت اړوندې وې.
د زده کوونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي، منځپانګه یې تر ډیره د طالبانو د تاریخچې، د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړي دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورځنۍ درسي چارې له ستونزو سره مخ کړي.
یو ورځ ښوونځی رخصت و، موږ یې د لامل پوښتنه وکړه. وی ویل چې له ښوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي په راتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینې د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینې پر مهال یوې غونډې ته خبرې کړې او د خبرو جریان یې د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خپور شوی په دې اړه ویلي:
خپل فکرونه هم جوړ کړو او د خپلو شاګردانو او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ کړو.
خو په جبري توګه د دا ډول کړنو پلي کول په ټولنه کې څه اغېز لرلی شي؟ په اړه د زده کړو د برخې فعال او د پانتون استاد شفیق الله شفیق وایي:
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون،
زما په فکر کې د دا ډول آزموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي.
سرانجام کل جامعه را میخواهند که طالب بسازند.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کېږي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي، چې دې چارې د کتاب د مطالعې د مینوالو توند غبرګونونه هم راپارولې دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشري زیته په وینا کې ویلي چې ډېر افغان کډوال زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي نه محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري ایستل کېږي. په همدې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوږ شئ.
له گاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندي کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته په وینا کې چې متن یې په خپله ایکس پاڼه هم خپور کړی د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نه ستنول کیږي چیرې چې د ده په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلي فایق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته افغان کډوالو ته د زمینې برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تېروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیره، حتی اسناد و مدارک کم میدهند قابل اعتبار نیست.
لبد مرا وضعیت بل ډول دی، پام نکیږي هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دي. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی. هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دي هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې له تېر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هېواده کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هېواده د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا ازادي راډیو ته وویل
اخلاق اجباری هم روز افزون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری و ایستل ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. زه ډېر اندېښمنیم، زه نشم کولی تر بیرون کوم ځای او لاړ شم او څه واخلم، ځکه چې یو خو د بانکي کارتونو ستونزه ده او بله ستونزه د سیم کارت ده. که پولیس موږ ونیسي او ډیپورټ مو کړي، موږ نشو کولی چاته احوال ورکړو. په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی. کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو، ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بی اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایراني چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي، هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي. خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربېره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د آزادی رادیو ته وویل
بار از تهران گرفتند، برگی داریم، این برگی بیمه ورزشی
مونگ تهران که اونی ولو اسناد لرو، د ورزشی بیمه اسناد، د بانک کارت، سیم کارت، هغه شنه پانی اسناد مو چه در لودل هغه ایرانا واخستی. موږ په پوځي کم کې له خوړو او اوبو پرته ساتلی وو او وی وهلو.
له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکېدل داسې مهال دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو پخوانیو سرتېرو د ښځو د حقونو د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو په ګډون په زرګونه افغانان چې په دغه هیواد کې ځانونو ته د ګواښ احساس کوه اروپایي هیوادونو او امریکا، کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مخ ته وړلو په خاطر دغه هیوادونو کې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې د توطیې په تور پر یو افغان وګړي رسمن تورونه لګول شوي. ویل شوي دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد شاکری نومیږي په ایران کې دیره دی، چې هلته د ایران سپای پاسداران مشرانو د ټرمپ د وژنو سپارښتنه ورته کړې وه. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوې وه. د ایران د سپای بازاران د قدس وکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر وو د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې په یو برید کې ووژل سو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای بازاران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف سوی وو. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای پاسداران یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالډ ټرمپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالات تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی وو د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل سوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې FBI سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو 3 میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د شاکری ترڅنګ دوه نورو سړیو 39 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتن لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایراني الاصله امریکایي مخالفې خبریالې او دوه نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای پاسداران په غوښتنه د دریو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړې دي. په دغو دریو کسانو کې یوه یې ایراني الاصله امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایراني الاصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد سوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر پر 15 د ولسمشري په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ سوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې خلک له حکومت بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو غوښتنه کوي. 13 ورځ د سرپرست حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال کونړ ته تللی و او هلته یې په یوه غونډه کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي. په همدې اړه لسی منظمون د همکار راپور ته غوښ شي.
په کونړ کې خلک د بیروزګاری، غربت او د شته اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ولایت زیاته برخه یې غرونو او سیندونو نیولې او د کرکلي وړ ځمکه یې کمه ده او داسې بازار هم نه لري چې بیروزګارو کسانو ته پکې د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي. د کونړیانو په وینا د بیروزګاری په وجه ځوانان د وطن پریښودو او په مرګونو لارو سفر کولو ته اړ شوي چې ډېری وختونه د ګاونډیو او نورو هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا د وژنو په ګډون د ډول ډول زور زیاتی سره مخ کیږي. محمد رحیم خاکسار:
مارت اسلامینا او بیا په ځانګړي ډول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت نه داخله ده چې د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. دلته باید د صنعت لپاره کار وشي. دلته د کونړ سیمه د سیو سیمه د چې د توریزم د صنعت یا د سیاحت لپاره ډېری ښې جاذبې، ډېری ښې زمینی ښه فرصتونه لري.
مولوی عبدالله رحمانی وای کونړی ځوانانو ته دی د کسبونو زده کړې موقع برابر شي او کوم کسانو چې کسبونه زده کړې هغوی ته دي د خپلو کسبونو اړوند دندې ورکړل شي څو پردي هیوادونو ته لتګ او اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
طالبه داره چې دا حرفه مناسب د کار زمينه د ځوانانو ته برابر شي، که نارینه یو که زنانه یو که غلامه یو که عوامي چې کار زمينه ته برابر شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال مولوی زاهد الله احمدزی چې تیر ورځ کونړ ته تللی وو د غونډې برخوالو او ټولو کونړیانو ته وویل د روزنتونونو، دارالیتامونو او د حرفوي زده کړو مرکزونو لړۍ به تر ولسوالۍ او کلیو پورې وغځوي او بیروزګارو کسانو ته به د کسب زده کولو ترڅنګ د کار پیدا کولو غم هم مخوري.
حرفوي زده کړو مرکز ده چې ول سوالو ته اول ول سوالو نه کوشش بیا دا چې کلو ته وسات ورک.
په کونړ کې خلک د سرپرست حکومت له چارواکو په داسې حال کې بیروزګارو کسانو ته د کسبونو زده کولو، کورسونو زیاتولو او د دندو پیدا کولو غوښتنه کوي چې له کلونو را په دیخوا په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله افغان ځوانان مزدوري پسې ایران، پاکستان، ترکی او نورو هیوادونو ته په سختو او مرګونو لارو سفرونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان او ایران په افغانانو ځمکه راتنګه کړې، د ویشتلو، نیولو، ادامولو او په زوره له دغو هیوادونو څخه یې د راویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
د اوروزګان ولایت په ترینکوت ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغدارۍ یو مهمه برخه ده، خو اوس باغداران له دې بازار شکایت لري. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت انار د خپلو ځانګړتیاو او ښه کیفیت له امله په بازار کې ځانګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغلرونکي او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو له امله د اندېښنې سره مخ دي. د اوروزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغ لري او حاصل یې ورڅخه ټول کړي، اوس یې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وایي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونې په کښې کې وکري.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړې یم، د کاږه مې خریدارو شی نشته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي یا خلکو ته سره ورکړو، زموږ خواري نه جوړي. نو څه کوو؟ دا تقریبا دوه جریبه وي، دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې واری و نو هغه بار اریان یا د موټر یا د دغه کرایه نه جوړیږي، چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکړو، موټر ته یې ورکړو، چیش ته یې ورکړو، هغه نه جوړیږي. نو بارا څه کړو؟ په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا دغه کار ریتوغدیتو.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکي او بزګر زکریا وایي په دغه ولایت کې ګڼ شمېر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو، اوس ورڅخه خوا باد دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دیرش افغانۍ دي، هغه ګرده دلې ته شی لا نه دروځي، ځکه موږ ورته سودا ده چې واړو بلا باغونه پی کړو. لامل یې د لارو دغه دی، سوداګر نشته، دغه نرخ نه لري، قیمت نه لري، شی لا نه دي، لس شل افغانۍ برای چی نه دي.
یعنی ستا باغ خپله څو جریبه دی؟
ما باغ یو دوه جریبه قدر دی. انشاءالله د ولس مو دا غوښتنه نه چې موږ ته بازار پیدا کړي، تجارت یې لاسې و دواوی را کې پر بیا پښو.
سوداګر او یا هم د ترینکوټ ښار دوکانداران وایي د اوروزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اوروزګان او کندهار د لوی لارې خرابوالی دی او دغه راز ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي. د ترینکوټ ښار دوه تنو دوکاندارانو ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو داسې دی په انارو کې پارکستان اوس ګوره، دلته انار دی، دلته په مارکیټ کې چې انار په ورځ ډېر راوړه سي، په دیرش افغانۍ، په پنځه ویشت افغانۍ، په پنځه دیرش افغانۍ، په اته دیرش افغانۍ، زه در څلوېښتو افغانو پورې مانا ښه انار په څلوېښت افغانۍ خرڅېږي. بله، نو بیا موږ د دوکاندارانو ته دغه نورو چې بل څوک راشي د کورو دپاره، څوک من وړي، څوک نیمانۍ وړي، څوک دوه منه وړي، په پنځوس افغانۍ، په پنځه څلوېښت افغانۍ، هلته بله په انار پسې فرق لري. هغه دیرش والا مانا په پنځه دیرش، په څلوېښت ورکوو، څلوېښت، په پنځوس، په پنځه څلوېښت، دغه رقم ورکوو.
نوم یې نصیب الله دی، د ترینکوټ. انار خو نرخ ډېر کښته دی، اوس موږ باغونه اجاره کړي دي، په باغو کې ډېر تاوانیان یو چې موږ کوم حساب ورته کړی وو د پروش کال په حساب باندې چې انار به ښه قیمت ولري. چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ ته کړه، انار نه قیمت درود دی، او ښه انار اوس من په شپېته افغانۍ، په پنځوس افغانۍ دی. نو دا انار سه چې من په شل افغانۍ مسته، په لس افغانۍ مې له دې چل مې دا انار موږ خرڅ کړي. نو پاکستان ته نه ځي، نورو هېوادو ته نه ځي، په دغه حساب د انارو قیمت ډېر ارزانه دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړه، موږ د لار په خاطر باندې اجاره اخیستلی، نو لارې لګي، نو څه نرخ به پیدا کړي، موږ د یار به یو ګله ډوډۍ سي، هغه لارې راباندې بندې کړي، نو د انار قیمت ډېر اکښته سو.
د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د اوروزګان د انارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې څه اندازه کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وایي د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور هیوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر 650 هکتار ځمکه باندې انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید له دې باغو څخه 6460 تنه کلنی عاید لاسته راځي. او د مارکیټ موندنې لپاره یې موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو. چې لله الحمد د روزګان انار اوس هم ښه مارکیټ لري، چې پاکستان هیواد او هندوستان هیواد او د غرقم ایران هیواد ته دی اوس انتقالیږي وړل کیږي، دورې په هغو مارکیټو کې عرضه کیږي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیري. دوی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د اروزګان انار وپیري تر څو د اروزګان باغدارانو ملاتړ وسي. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي، خو د خرابو لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشتوالی لا هم د بزګرانو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
درنو اوریدونکو، په نیمه برخه کې به د نیمه نړۍ خبرونه واوري، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ویلي چې دوی د بلوچستان د کوټي ښار د اورګاډي په تمځای کې شوي چاودنه غندي. طالبانو همدارس په چاودنه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته تسلیت ویلی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید له کبله د وژل شویو شمیر 65 ته زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرانوالانو پرون د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیستې د وژلو د توطیې د اعلی مخې د یو افغان وګړي په ګډون په تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواده ووځي. دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحده ایالاتونو له غوښتنې سره سم شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل نن سهار په نایلان شوی سفر ته اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید چې له کیف نه بعد اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په 13 لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه پر خپلو خپرو شویو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 240 کسان مړه شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي نن په غزه ترانګه کې د اسرایلو پر دوو حملو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرایل د غزه شمال ته چې جګړه ځپلې لڅو ونې وروسته د بشري مرستو د لومړی او جوپو د رسیدو خبر ورکړی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځته د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندی کواهلو خو ټکو خو خزه مړ دي مې جنگ کوي او که څه ده خزه ده باندې وته په ټو خلکو یو ده خو را باندې وته د دقیق خلکو ورېده چې بعده خزه وا هغه ورځ باندې شي وهل خو هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزې غږیدله. کته هم د افغانستان د کلیو او باندې خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې نوې ولری خو بیا هم اکثر دغه میرمنې له تاوتریخوالی او د ژوند په بیلابیل برخو کې د نارینه ولخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن هم د موضوع چیرې ملتیا مو وکړي. د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیس پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه وو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته، خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته باندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. دا خبره سیدی غزنیوال چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي. خو له بعد مرغه هغوی نه سي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چاوه ډاکټره ده، وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که پر روغتیایي لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخره حده پورې چې څوک له پښو ونه لویږي، دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوسنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده، یا د ما خور ده، یا د ما مور ده، د دې تبه ده، یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي:
فلان ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلی، مثاله خاص ټولول ته تللی، مثاله ژوند کول. کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند ده پخوا، نو اوس چې قید شوي دی ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې، نو د هغې به څه ژوند دي؟ افغانستان کې اوس فلان کار روزګار سم نه دی، او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي، نو ټول فشار پور ښځینه باندې راوړي، اسم خرابي، مثاله وهل ټکل، دا شان چوپ ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدر تو ای چې سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان وسم په کلیو باندو کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیم فیصد دوی په مشکل کې دي. وته لم دي تاسو ګران دي، طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووزي، نه دي په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپل سترګو باندې لیدلی و چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرزي و، د دې د کالي تمول دل د دې حالت تمول د پښتنو تر نوکه چې ولې، وای بس دا پنځه لس ورځې کې چې زنده غسمه مزایمه. او څه دې پښتنه نشته نو ډیره سخت راته تمام شو شخصا چې ما خپل او خپل مې اساس سره ایمه په خبر مې راته چې خپله دې ټول خزم به رسیدي نو ما ټول خزم هم دې څنګه دې ضرورت خل لري چې فکر وکړې چې دوی به څه ژوند دي
کله چې دوی د ته او عدلي قضایي سیستم سره مخ کې یالته هم څوک غاګ نه اوري یالته بل کوم مشکلات سره دوی مخ
کې کولته چې څه څنګه خپل نه نه دوی په وظیفو کې دي کوم کسان چې پوه دي دغه خزم لګان او چې ټول په خارج کې دي اته خزم ماشوم پیدا کیږي بس ما کوم کې پیدا کیږي نه ډاکټر لري نه غل لري نرس لري مثلا ټول خزم دغه سې دوه غټ بدن او باسي مثلا می خوراک نه پوښت نه ماشوم کیږي سبا تنور نه تناسي بل سبا مثلا او بوته جامو جوړو تناسي کومه څه نشته دغه نشته د باندې باندې څه د ځکو نه باندې نشي وته نه باندې باندې څه خپل غو بس کله کور نه باندې وته خو هغه نه نه لاره شي ولا وتخته فلان کوي وتخته له کور او کوي وتخته نو خو داس وشتل دي
څومره دا لاګ دردون کای د افغان میرمنو
ډیر دردون کده بل به اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نه خبر شي شي مثلا خلګه نشرې مثلا جلواله کې خو خي په وځ چې هغه وخت دغه نکا کې چې د اسلامي حق د خو خي دا نظمن خو په پد کار باندې کړو نظمن پیغمبر هغه په ځان دی وخت هغه د زولي مثلا خزبان له مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي چې ځواجن او کې خدا په اجازه ورکړي چې کور پری دی وځي هغه وخت له زولي خو څو د پښتنه ته نه کې چې تا مشکل شي چې تا د کار وکړو یو تخته دی یا ځان ته ور واشه یا ځان مرکه پس مثلا یو خزه په کور کې هرڅه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر اړه په باندې راشي څوی خسي کې ندی کواهل خو ټکو خو خزه نور دی مې جان کوي او که چېرته د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وریده د لجمات تر وته یا مثال دی لاره خوان باندې خپل لريزه وکړل د سبا د خزه وا خغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته ورته ولا خو تاسو خبر نه وي نو مثال نو لګه تند چې پیراغلی تاسو یو پختنې ترانغله نو سبا د ورځ باندې راغلی تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیو د خزه د سیو نه دا بس د افغانستان خلکو عادت ته خبرې کول پښتنه باندې خبرې بیړي دي
د خځو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور موارد ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند ورتريخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلي کې خځې لګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي د ستونزې د صحي اسانتیاو د کمښت نامنې او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو سو پوړون د داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هیڅ پروختي حالت کې پوه نه لري او بل هم ساري ناروغي دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې لکه ناروغي څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نور سره مخ کیږي چې د ناروغي د مخنیوي او درملنې مناسب لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر سترګو کیږي او همدارنګه کچېرې راشو نورو ناروغۍ ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سبب له چې دا هغه هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مثلا ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې آمده ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې ټوله سیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منې کېږي په دوی محدودیتونه زیات شوي موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو د ښځو حمایت ته اړتیا لرو لکه موږ ته معلمانو په کار دي که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تېره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډې سره اورو.
کام پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو. زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا کومګا تشناب تمزو بیت لاسونه یو ځل صابون کو، کومګا هر څه کو بیت لزکه چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر سومرا وا خراب شوی دی، سومرا وا یعنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي. چې هر څه کلاس معلو کیا مریض شو دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا زغه چې ژوند د خې هر سهولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زه د فونې نشي غاخونه چې ونه منځل شي تبان مخلبوي کې یو څو سستا څنګه کې ناز یغه د نازیت کیږي. ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. ار اورز دوی شفاخانه، شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي، الته ورته مقصد دواګانې ورکې ماشومان نه راوړي مریض دی یو رقم بل رقم. اما هوای چې کېدو ډېر زیات خوس د کور چار طرف وی پاک وو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواهې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. همالته چې تشناب ته ځي همالته بیا دو ډوډۍ هم پخوي او اشپزي کوي یو رقم بل رقم. دغسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي. بعض لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان دا د اقتصادي مشکلات لخوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته پوهېږي. ښځې ډېر سلیقه لري، که څه بېسواد هم اوسي کنه فرشته جان بیا هم په سلیقي برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي، یعنی صحت بخشي. د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري، چوبو ډېری منظم سه یو په کار لري چې اوبه د اوبو کې وساتل شي. هغوی په خلاص بوشکو یا سر سر باندې اوبه اخلي، د هغه مغبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري، که اوبه ډېری کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش او صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده. صحیح ده چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې نه ده چې ته یو او کالی او کشک او تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني. صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما پان میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري، یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد دخي هر څه کولی شي، اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی.
بله، کراسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري. که هر څو زه یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا یعنی ډیر نه راوړل کیږي، ډیر نه کیږي مشکلات. مثلا بعض خزې چې د کلیوال خزې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تاجرګه نشي کولی، بس په ځان تېروي. هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه خزې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا بازار ته لاړ شي که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوالو ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی نو څه قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ داوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي، دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي د آزادۍ په چوکاټ کې، خو دا حق هم ورته ورکړ شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي، ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي. نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته، یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي، ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسوک مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړي دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نه شي کولی، حق غوښتونکی چې زه هغه غواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته وایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټول دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه، مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یي چې ورسره مثلا که وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي، څه شوي دي د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې وو یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
په جنگ وې دا دوا کوژې تمن د وطن صبح په جنگ وې دا دوا کوژې تمن د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناست وی مېر من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناست وی مېر من د وطن صبح په جنگ خونړو جنگلو خوړو زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کی پوشتے غواړا څشای غواړې وایم دی دندا دی غواړم بل دی دندا وطن تم دا گل دا چکے دو کبھی پکو مسترگو دا گل دا ٹکے دو کبھی پکو مسترگو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمن دا وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمن دا وطن چا پلی بر کے ہر چا وستے دا سرمندا وطن گلو نہ چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے دا سنا تر سے سلے لوٹڑ لو گلشن دا وطن تلا سوے گاس پما شامی کی مزڑ چھوے نرمان دلاس وے گاس پما شامی کی میزڑ چھوی درمان رات یادی دی پلیا رانا ما خستن دا وطن رات یادی دی پلیا رانا ما خستن دا وطن کیوا
آزادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ. د آزادي راډیو د اتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 20 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 20 02 14 15.
آزادي راډیو 14 ساعته.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندا